شملید.
وعلیکم السلام، ډیره مننه ستاسو څخه مصطفی صدیقی. اوریدونکو ته زما لخوا سلام. د خبرونه تر نوه بجو ده. د خبرونه په راپورونو کې راځي چې د تماس نړیوالې ډلې برخوالو ویلي کې د سیمې هیوادونه د افغانستان له سولې او امن سره رښتینې همکاري وکړي، سیمه به په اقتصادي لحاظ ډیره وده وکړي. دا هم اوري چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ کانګرس ته په خپل وینا کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د لمن وړلو ژمنه وکړه. نن چهارشنبه ده، د کب یهود یولسمه د مارچ میاشتې اوله. په پیل کې خبرونه. پاکستان کې د افغانستان سفیر وایي که نن هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ قانوني لارې خلاصې نیسي. دا مسله به د پاکستان له صدراعظم سره مطرح کړي. په کاپیسا کې د سولو په شاوخوا کې دولت ضد وسلوال وژل سوي. روسیې او چین د سوریې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو پریکړه لیک ویټو کړی دی. په پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر زاخیلوال وایي که نن چهارشنبه هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ قانوني لارې خلاصې نیسي. دا مسله به د ایکو سازمان د مشرانو په غونډه کې د پاکستان له صدراعظم سره مطرح کړي. ښاغلي زاخیلوال پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي، تر دې مخکې څو ځلې د لارو د بندېدو مسله د پاکستان د صدراعظم د بهرنیو اړیکو له سلاکار سرتاج عزیز سره په جدیت سره یاده کړې، خو ورسره د لارو د نسبي پرانیستلو له ژمنو سره سره د کرښې په دواړو اړخونو کې خلق لا هم ایثار پاتې دي. حضرت عمر زاخیلوال وایي که څه هم ورته یو ور بیا د لارو د نسبي پرانیستلو ژمنه ورکول سوې، خو په اړه یې ډاډمن ځکه نه دی چې په دې برخه کې مخکې هم سوې ژمنې د پاکستاني چارواکو لخوا نه دي عملي سوي. په اسلام آباد کې افغان سفیر د هغو خلکو ستونزې چې د لارې دواړو خواوو کې ایثار پاتې دي د درک وړ بولي، او د لارې د خلاصېدو په اړه یې د خپلو هڅو پر دوام ټینګار کړی دی. پاکستان دوی اونۍ وړاندې د سند ایالت یو زیارت کې تر خونړۍ چاودنې وروسته له افغانستان سره د تګ راتګ ټولې لارې د هغه څه له کبله چې پاکستاني چارواکي امنیتي اندېښنې بولي تړلې دي. بل خو په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخیلوال وایي د سیمه ییز اقتصادي همکاري پراختیا د افغان حکومت مهم لومړیتوب دی. نوموړی دغه څرګندونې د سهشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د اقتصادي همکاري د سازمان د وزیرانو شورا په 22مه غونډه کې وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو له وزارت څخه په خبره سوي اعلامیه کې راغلي چې ښاغلي زاخیلوال په دې غونډه کې ګډونوالو ته ډاډ ورکړ چې افغانستان په سیمه کې د سولې او ثبات ټینګښت او اقتصادي ودې ته ژمن دی. د پاکستان پلازمینه اسلام آباد پرون د ایکو سازمان د مقدماتي غونډې کوربه و. ټاکل سوی چې د دې سازمان د مشرانو غونډه نن دغلته جوړه سي چې د ترکیې او ایران د ولسمشرانو په ګډون د ایکو د غړو هیوادونو مشران او استازي به هم پکې ګډون کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په پاکستان کې د ولسمشر اشرف غني ځانګړی استازی او افغان سفیر حضرت عمر زاخیلوال د ایکو سازمان په دې غونډه کې د افغان دولت استازیتوب کوي. د بهرنیو چارو وزارت وایي د سعودي عربستان په جده ښار کې د تماس ډلې په خپله غونډه کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې له افغانستان سره د سیمې د هیوادونو پر صادقانه همکاري ټینګار وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال خیرالله آزاد پرون آزادي راډیو ته وویل په دې غونډه کې ټینګار وسو چې سیمه ییزې همکاري د افغانستان د اقتصادي پراختیا کلي ده. همدارنګه ټینګار وسو چې که د سیمې هیوادونه له افغانستان سره د سولې په ټینګښت او د ترهګرۍ ضد مبارزه کې صادقانه همکاري وکړي، ګټه یې نه یوازې افغانستان بلکې د سیمې هیوادونو ته هم رسیږي. د تماس نړیوالې ډلې دا غونډه د اسلامي همکاریو د سازمان په کوربتوب پرون سه شنبه د سعودي عربستان په جده ښار کې جوړه سوې وه. په غونډه کې د 500 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو برخه درلوده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې له مخې د دې غونډې هدف د افغانستان پر سیاسي، امنیتي او اقتصادي وضعیت بحث کول وه. د افغانستان لخوا په دې غونډه کې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزي او د افغانستان د ملي امنیت د شورا، د سولې شورا او مالیې وزارت استازو برخه درلودله. د 201 سیلاب قل اردو چارواکي وایي په کاپیسا کې د سولو په شاوخوا کې وسلوال وژل سوي دي. د دې قل اردو ویان شیرین فقیری ازادي راډیو ته ویل چې دغه وسلوال په تګاب او نجراب ولسوالیو کې د روانو عملیاتو په نتیجه کې وژل سوي. د هغو یعنی وسلوالو سل تنه وژل سوي دي. په وژل سوو کې شپږ قمندانان چې مهم مسؤلیتونه یې درلودل هم شامل دي، شپېته تنه یې ټپیان سوي دي. د ښاغلي فقیري په وینا په تګاب او نجراب کې د وسلوالو د ځپلو لپاره عملیات میاشت مخکې پیل سول. له سیمې څخه د ازادي راډیو خبریال وایي چې وسلوالو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ په امریکا او نورو هیوادونو کې تروریستي حملو ته په اشاره وویل چې د مهاجرت په وړاندې به نوي او سخت مقررات وضع کوي. ښاغلی ټرمپ کانګرس ته په خپله وینا کې چې شیبه مخکې پای ته ورسېده ژمنه وکړه د امریکا له متحدانو سره به په شریکه د اسلامي دولت ډلې یا داعش سختریزو وسلوالو ته ماتې ورکوي. ده دا یوه غیر قانوني او وحشي شبکه وبلله چې مسلمانان، عیسویان او د ټولو ادیانو ښځې، سړي او ماشومان یې وژلي دي. ښاغلی ټرمپ په خپله وینا کې وویل په اسلامي نړۍ کې به له خپلو شریکانو او ملګرو سره کار کوي چې د مځکې له کورې څخه دغه ناوړه دښمن له منځه یوړل سي. هغه د مهاجرت په برخه کې د نویو او شدیدو مقرراتو د پیل ژمنه هم وکړه.
We will shortly take new steps to keep
په لنډه موده کې به موږ د خپل ملت د خوندیتوب لپاره نور اقدامات وکړو. هغه کسان به وباسو چې موږ ته زیان رسوي. له کله چې ښاغلی ټرمپ د امریکا د ولسمشر په توګه خپله دنده پیل کړې دا یې کانګرس ته اوله وینا ده. ښاغلی ټرمپ د امریکا د پلونو، هوایي ډګرونو او نورو اساسي پروژو د بیا رغونې ژمنه هم وکړه او یو ور بیا یې د خپل انتخاباتي کمپاین شعار بیا تکرار کړ چې یو ور بیا به امریکا په ستر هیواد بدله کړي. روسیه او چین د سوریه په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو پریکړه لیک ویټو کړی دی. په دې پریکړه لیک کې د سوریه د ولسمشر بشار الاسد پر حکومت د بندیزونو پر لګولو ټینګار شوی وو. د دې پریکړه لیک مسوده تر هغو ادعاو وروسته وړاندې شوه چې وایي د سوریه حکومت له کیمیاوي وسلو کار اخیستی دی. د روسیې او چین د اقدام پرون د لویدیځو هیوادونو او د بشري حقونو د نړیوالو څارونکو انتقادونه راپورته کړل. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې وویل روسیې او چین نن یو بدرنګ او داسې انتخاب وکړ چې دفاع ترې نسي کېدی. دوی د کیمیاوي وسلې د کارولو له کبله د بشار الاسد د رژیم سره د حساب کولو څخه ډډه وکړه. دوی له هغو بې دفاع سړیو، ښځو او ماشومانو څخه مخ واړوه چې د اسد د ځواکونو لخوا په زهرجنو ګازو وژل سوي دي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې د ځانګړي استازي مرستیال ولادیمیر سفرونکوف دا انتقاد رد کړی دی. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې تر رای ورکولو مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي وه اوس د سوریې پر حکومت بندیزونه ورته ځکه د منلو وړ نه دي چې دا به د سولې خبرو ته زیان ورسوي. امریکایي چارواکو پرون ویلي د دغه هیواد دفاع وزارت هغه راپورونه څېړي چې پکښې ویل سوي د سوریې په ادلب ولایت کې د امریکا په یو بمباری کې د القاعده شبکې دویمه درجه مشر وژل سوی دی. د سوریې لپاره د بشري حقونو ډلې او د سایټ په نامه استخباراتي ډلې چې د سختریزو ډلو ویبسایټونه څاري ویلي ابو خیر المصري شایي په هغه هوایي حمله کې چې د یکشمې پوره سوې وژل سوی وي. المصری د القاعده شبکې د بنسټګر اسامه بن لادن زوم وو او ګمان کېده د دې شبکې تر اوسني رهبر ایمنل زواهری وروسته دویمه درجه مشر وو. د امریکا د دفاع وزارت ویان جیف داویس وویل یقینا که دغه راپورونه رښتیا وي نو دا به ډیر ښه خبر وي. د سربیا په مرکزی برخه کې پرون د دوو چاودنو له کبله چې په یو پوځي مرکز کې سوي یو تن وژل سوی او 15 نور ټپیان دي. د سربیا دفاع وزارت وایي درې نور کسان لا درک دي. د بلګراد د جنوب په 50 کیلومتری کې دغه چاودنې په یو سلاکوټ کې سوي چې ماینونه او نور مهمات پکې خوندي سوي وه. محلي رسنۍ وایي د چاودنو له کبله یو چت نړېدلی او شاید ځینې کسان یې تر لاندې راګیر پاتې وي. د اور وژنې ډلې د پیښې په ساحه کې دي. د سربیا دفاع وزیر ویلي د نورو چاودنو بیره هم کیږي. د فرانسې د پولیسو یو سرتیری د سېشمې په ورځ د دغه هیواد د ولسمشر فرانسوا اولاند د وینا پر مهال په تیروتنه ډزې وکړې. شغلی اولند د ډزو د ژغ له اورېدو وروسته وویل هیله من یم چې کومه جدي مسله به نه وي. په دې ډزو کې دوه تنه ټپیان سوي دي. د فرانسې ولسمشر د دغه هیواد په جنوب لویدیځ کې په ویلوګنان ښارګوټي کې د اورګاډي د یوې پټلۍ د پرانیستلو په مراسمو کې وینا کوله چې ډزې وسوې. رویټرز خبری اژانس د یوې سرچینې په وینا چې نوم یې نه دی یاد سوی وایي یو سرتیری هغه وخت چې خپل ځای بدلاوه په تیروتنه ډزې وکړې. د پولیسو یو سیمه ییز چارواکي ویلي مرمۍ د دوو کسانو پر پښو لګېدلې او ټپونه یې شدید نه دي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 10 دقیقې سوې. او رچې د تماس د لغړو هیوادونو پرون په جده کې په خپل غونډه کې ویل ک د سیمه هیوادونو له افغانستان سره د سولې او امن په برخه کې همکاري وکړي، سیمه باید اقتصادي ودی په مرکز بدل شي. افغان حکومت تایید کړ چې په 500 ولسوالیو کې ولسوالان نسته. د ننګرهار چارواکي وایي د تورخم د لارې بندېدو پر نرخونو اغیز نه دی کړی.
ان شاء الله چې په نرخونو کې به هیڅ تغیرات نه راغلي، تاسو کولای شئ چې په پخوانی نرخ او اوسنی نرخ سره مقایسه کړئ.
نیجریا ریاست وی پاکستان د ټوریزم ملاتړ کوي او نړیوال فشارونه ورباندې زیات سوي دي. دا هم وری چې د امریکا ولسمشر کانګرس په خپل وینا کې د امریکا د خوندیتوب او د داعش ډلې د ماتولو ژمنه وکړه.
ول تر اوسه پورې خو د جایی فرمانونو په دینو په اکثریت شیانو باندې د دواړو ګوندونو لوري مخالفتونه کوي.
د ایران، ترکیه او نورو هیوادونو مشران پاکستان ته رسیدلي چې د ایکو په غونډه کې ګډون وکړي. د نورو مطالبو تر څنګ د ازادي او اوریدونکو پروګرام په دویمه نیمه کې واورئ. د تماس نړیوالې ډلې د غونډې برخوال وایي که د سیمې هیوادونه د افغانستان د سولې او امنیت په برخه کې صادقانه همکاري وکړي، په سیمه کې به اقتصاد وده وکړي او سوداګري به پراخه سي. د تماس ډلې غونډه د سې شمې پر د اسلامي همکارۍ سازمان په کوربتوب د سعودي عربستان په جده ښار کې جوړه شوې وه. تفصیل اجمل انوري.
افغان چارواکي وایي په جده کې د تماس نړیوالې ډلې د غونډې ګډونوالو ټینګار وکړ چې په افغانستان کې سوله او ثبات نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې د اقتصاد او هوساینې په ګټه دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان خیر الله آزاد د دې غونډې په اړه ازادي راډیو ته وویل خغلی آزاد وایي په دې غونډه کې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې پر یوې ګډې کړنلارې د سیمې د هیوادونو پر یو ځای کېدو ټینګار وشو او وویل شول چې په اړه یې باید کار وشي، ځکه چې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت ښه کېدل په سیمه کې د سوداګرۍ او اقتصاد د غوړېدو او پراختیا سره مرسته کوي او په دې کې د ټولو هیوادونو ګټه. خغلی آزاد دا هم وویل چې د تماس د نړیوالې ډلې په غونډه کې ګډونوالو همدارنګه د نړیوالې ټولنې لخوا د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ پر دوام هم ټینګار وکړ. د خیر الله آزاد په وینا د سولې خبرې اترې د دې غونډې د بحث بل موضوع و. خغلی آزاد وایي په غونډه کې د افغانستان د اسلامي دولت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ د سولې د توافق هرکلی وشو. د دې پروسې چې وسلوالې ډلې له تاوتریخوالي لاس واخلي او د افغانستان اساسي قانون ومني پر دوام ټینګار وشو. افغانستان له اوږدې مودې راهیسې په سیمه کې د ترهګرۍ پر ضد د یوې سیمه ییزې اجماع د رامنځته کېدو هڅه کوي او په دې برخه کې غواړي چې د سیمې هیوادونه د پاکستان د ترهګرو د خوندي مرکزونو پر ضد اقداماتو ته وهڅي. که څه هم افغان چارواکي د ترهګرۍ پر ضد د یوې سیمه ییزې اجماع لپاره خپلې هڅې تر ډېره بریالۍ بولي او وایي یوازې پاکستان تر اوسه په دې برخه کې صادقانه همکارۍ ته زړه نه دی ښه کړی، خو د روسیې او ایران په اړه هغه وروستیو رپورټونو چې له وسلوالو سره اړیکې پالي په سیمه کې د ترهګرۍ پر ضد د یوې سیمه ییزې اجماع او شریک دریځ رامنځته کېدلو احتمال له پوښتنو سره مخ کړی. په امریکا کې میشته افغانستان د امنیتي او سیاسي چارو شنونکي شفیق همدم دې اندېښنې ته په پام وایي د تماس د ډلې غړي هیوادونه باید د سیمه ییزې همکارۍ غوښتنه جدي ونیسي.
د افغانستان ګاونډي هیوادونه بالخصوص پاکستان، ایران او حتی په سیمه کې روسیه په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفینو لکه د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو څخه مالي او نظامي ملاتړ کوي، چې دا نه یوازې د افغانستان د ناامني بلکې د سیمې او د نړۍ د ناامني لامل هم ګرځېدای شي. په تاسف سره باید داسې ووایي چې د پاکستان بالخصوص د پاکستان اوسنی حکومت د افغانستان په سوله ثبات کې البته خپل منافع ډیر کم ګوري او په همدې دلیل حتی په دې وروستیو کې یو نحوه باندې افغانستان باندې تعزیرات وضع کړی، افغانستان افغان وګړو پر وړاندې باندې پولي تړلي.
په د پاکستان، روسیا او ایران حکومتونو تل دا رد کړي چې ګوندې د افغانستان په کورنیو چارو کې د لاسوهنه کوي. د هیوادونو که څه هم له وسلوالو طالبانو سره په یو ډول د اړیکو لرل منلي، خو ټینګار یې کړی چې دا اړیکې د سولې د ټینګښت په هدف دي. د تماس نړیوالې ډلې دا غونډه د سې شنبې په ورځ د سعودي عربستان په جدې ښار کې د اسلامي همکاریو د سازمان په کوربتوب جوړه شوې وه چې د بحث موضوع یې له افغانستان سره په امنیتي او اقتصادي برخو کې سیمه ییزه او نړیواله همکاري وه. په دې غونډه کې تر 500 د زیاتو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو ګډون کړی و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حکمت الله کرزی په دې غونډه کې د افغان هیئت مشري کوله. په هیئت کې د افغانستان د ملي امنیت د شورا، د سولې د عالي شورا او د مالیې وزارت استازي هم شامل وو.
ومردل چې د تماس نړیوالې ډلې د غونډې برخوال وایي که د سیمې هیوادونه د افغانستان د سولې او امنیت په ټینګښت کې صادقانه همکاري وکړي، په سیمه کې به اقتصاد وده وکړي او سوداګري به پراخه سي. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې اداره تاییدوي چې په 500 ولسوالیو کې ولسوالان نسته او یا یې هم چارې سرپرستان مخته وړي. ځینې کارپوهان د ولسوالانو د نشتوالي ستونزه جدي ګڼي او وایي چې دا پخپله ملي حاکمیت ته زیان رسوي. صفي الله ستانکزی او نور تفصیل.
د افغانستان په یو شمېر ولسوالیو کې ولسوالان نشته یا یې چارې د سرپرستانو لخوا هغه هم تر ډېره له بله ځایه اداره کیږي. د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي چې اوس وخت په 500 ولسوالیو کې دا ستونزه موجوده ده او سیمه ییزه حکومتوالي هم زیانمنه کړې ده. د دې ادارې ویاندې منیرا یوسفزاده ازادي راډیو ته وویل ناامنۍ د استخدام ځنډنۍ پروسه او د جمهوري ریاست لخوا د منظوري نه راتلل سبب شوی چې ګڼې ولسوالۍ ولسوال ونه لري او یا سرپرستان مخته یوسی.
په حمل میاشت کې د افغانستان په ټولو ولایتونو او ولسوالیو کې د سرپرستۍ د پای ته رسولو د حکم په وخت کې 140 ولسوالۍ یا سرپرستانو اداره کولې یا یې ولسوال نه درلود. کرار کرار تر دې دمه اویا ولسوالیو ته نوي ولسوالان نیول سوي دي. لا هم 500 ولسوالۍ سته د بېلابېلو دلایلو په خاطر موږ نوي اشخاص نه دي استخدام کړي.
اغلی یوسفزاده وایي لومړی سر د دې ولسوالیو شمېر 140 ته رسید، خو د سرپرستۍ د پای ته رسولو په باب د ولسمشر له حکم وروسته شاوخوا اویا ولسوالیو ته د ازموینو او اداري پروسې تر ختم وروسته ولسوالان ونیول. هلمند، زابل او کندهار هغه ولایتونه دي چې د اغلی یوسفزاده په خبره پکې دا ستونزه تر ډیره محسوسه ده. د هلمند والی ویاند عمر زواک ازادي راډیو ته ویل په دیشو او باغران ولسوالیو کې له 14 کلون راهیسې دولتي تشکیل نشته او د موساکلا، نوزاد او خانچین په څیر ځینې نورې ولسوالۍ بیا په مرکز کې د سرپرستانو لخوا اداره کیږي.
په هلمند کې تقریبا د 14 کلون راپدې په باغران او دیشو ولسوالۍ کې د ولسوالۍ چې هغه په پرسنل لاو مشکلات لري او کېدلی شي چې په مرکز کې له طریقه څخه حل شي او هغو ځینو ولسوالیو ولسوالان هغه په ولایت کې میشتي.
د هلمند والی ویان دا هم وایي چې په اکثرو هغو ولسوالیو کې چې دولتي تشکیل نه لري یا یې چارې سرپرستان مخته وړي د خلکو نفوس هم د ناامنیو په خاطر له دې چې له خپلو سیمو کډه شوي د ده په خبره کمه او په نیشت حساب ده. د زابل والی بسم الله افغان مل هم ازادي راډیو ته تایید کړ چې د دغه ولایت خاک افغان ولسوالۍ په تشکیل کې نشته او په یو شمېر نورو ولسوالیو کې هم د ولسوالۍ له بست ښکته ځینې نورې مهمې څوکۍ خالي دي.
خاک افغان ولسوالۍ د نن څخه تقریبا 12 کاله مخکې سکوت شوې ده. دا مطلب مو د ټولو سره شریکه کړې ده چې دا ولسوالۍ باید نور د حکومت په قلمرو کې شامل شي. دلته باید د افغانستان دښمنان د دې نقطې نه سوء استفاده ونه کړي. متاسفانه په زابل کې په ځینو ساحو کې چې هلته عادي
د پکتیکا، اروزګان، هرات، بلخ، کندهار، غزنی او ځینو نورو ولایتونو یو زیات شمېر ولسوالۍ بیا سرپرستان مخته وړي. تر ټولو مهمه دا ده چې د ولسوالانو نشتوالی او یا سرپرستی په حکومتوالۍ څه اغېز پرې باسي. د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې ویاند منیره یوسفزاده وایي دا کار خپلې اغېزې لري، خو تر دې اندازې نه چې د سرپرستانو په موجودیت کې هم د کارونو د درېدو وېره موجوده وي.
پرستی یا د نوی کارکونکو نه استخدام څومره سیمه ایزه حکومتوالی تر اغیز لاندې راوستلې تب ان خپل اغیز لري، خو تر هغه کچ نه چې موږ فکر وکړو سرپرست خپل کار نه کوي.
د پوانتون استاد او د چارو شنونکو سید خالد سادات بیا وایي چې سیمه ایزه حکومتوالی په کورنۍ کچه د ملي حاکمیت د ټینګښت بنسټ ده او کله چې کمزوري وي حاکمیت زیانمنوي او قانون لپل کېدو پاتې کوي.
فکر کوم دا زمونږ د محلي ادارې ضعف ده. زمونږ محلي ادارې کې چې ضعیف وي حاکمیت نشته مینیدله. باید زمونږ کې فکر کوم دا د جګړې سره مستقیمه کومک کول لیکل چې زمونږ ملي حاکمیت کمزور وي او ولسوال موجود نه وي چې په سیمه کې حاکم شخص ده. کله چې ولسوال په سیمه کې حضور ونه لري په دې معنی چې هلته حاکمیت مفهوم نه ورکوي. باید زمونږ کې د جګړې د تداوم لپاره یا د جګړې د زیادت لپاره کومک کوي.
خغلی سادات سپارښتنه کوي تر هغه چې بیوروکراسي، اداري فساد او سیاسي لاسوهنې کم نه شي سیمه ییزې حکومتوالۍ ته د وړتیا لرونکو کسانو د ورتګ مخه ډپ کوي.
ازادي راډیو خبريالان مو پښوندي بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د هلمند چارواکي وایي د هغې پیښې په اړه تحقیقات کوي چې یوه پولیس خپل ترلاسو ډیر ملګري پکې وژلي دي. د پولیسو ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې په دې پیښه کې 12 کسان وژل شوي او دوه پولیس چې له طالبانو سره لاس درلود په تیښته بریالي شوي دي. الیاس دای نور تفصیل راکوي. دای صاحب، تحقیقات کوم ځای ته رسیدلي؟
صالح صاحب سلامونه. تر اوسه پورې چې موږ د چارواکو سره خبرې کړې دي، هغوی وایي چې زموږ تحقیقات ادامه لري، اما داسې معلومیږي چې مسله واضح ده. یو پولیس چې د تقریبا درې نیم میاشتو راهیسې په دې پوسته کې د دې خپلو ملګرو سره اوسېدلی دی، هغه دغه کار ترسره کړی دی او د سیمې څخه تللی دی، خو حکومت تر اوسه پورې لا هم د پیښې دقیق ارقام چې څومره پولیس په دغه پیښه کې وژل شوي دي د رسنیو په واک کې نه دي ورکړي.
دغه سی پیشی دای صاحب مخکې هم تکرار سی وی دی، علت څنګه ګڼل کیږي؟ ولی بیا بیا دغه سی پیشه کیږي؟ بیا بیا چارواکي د اقداماتو اجمنه کوي چې دغه سی پیشه به بیا نه تکراریږي، خو بیا هم دغه دی تازه پیشه څرګندوي چې د لړۍ ختمه نه ده.
مخکې څو کاله مخکې مثلا 2003 ووم کلونو کې چې کله نامنیو په هلمند کې زور اخیستی وو، د پولیسو رپور ما دا نظم وجود نه درلودی، نو هم داسې پیښې کېدلې. حتی د ولایت مقام تقریبا په سل متری کې د اطلاعات کلتور د ریاست په یوه پوسته کې زما یاد دی 2003 کال کې یو پولیس خپل اته ملګري وملګري ووژل او وسلې ورنجرې واخیست. هغه وخت وسلوال طالبانو مارجه په ولکه کې و، مرجع ته وتښتېد. ولې وروسته تر هغه د پولیسو رپور هم شروع سو، د پولیسو په منځ کې اصلاحات شروع سول، پولیس وروزل سول، د دې پیښو آهسته آهسته مخه ونیول سول. دا دی چې اوس بیا دا نامنوی چې زور اخیستی دی د پولیس په منځ کې د خیالي تشکیل مسله ده او مثلا بې نظمیانې دي، بېرته دا مسایل را شروع سول. اما خلق د حکومت نه غوښتنه کوي، د هلمند خلق د حکومت نه غوښتنه کوي چې په دغه برخه کې اصلاحات رامنځته شي، ځکه خلق د پولیسو ډېر توقعات لري او خلق غواړي چې د پولیس په منځ کې دغه ډول پیښې نور تکرار نه شي. شاید موږ د خلکو آواز ولرو. فکر کوم
زما نوم اکبر دی، د هلمند ولایت اوسیدونکی یم. په پولیسو کې دا ډول کارونه رامنځته کېدل واقعا د پولیسو پر بې اعتبارۍ او هغه کسان چې پولیسو ته ورځي هغه به یو ستونزمن کار سي. تاسو ګورئ یو پولیس په څه خواري جوړیږي، څونه مسارې پر کېږي او بیا دغسې کړنې پکښې کېږي. دا باید کنټرول سي، او خصوصا هغه کسان چې د پولیسو سره د میلمه په ډول ورځي د دغو مخه باید ونیول سي.
نوم محمد علي دی. قمندانان باید تل کوشش شو کې د دغه ډول مرګونو د داس ډول قتلونو د لمزتلو د پاره چې بیا رامنځته نسی، باید خپل مشنختګان ملګری انډوالان هر څوک چې هغه باید خپل اتاق پوسټي او ماموریت بونزي.
بله، د حمله مسولیت چا اخیسته یو بخشي؟
بله، وسوال طالبانو تیر ورځ رسنیو ته په یو پیغام کې ویلی و چې دغلته جګړه کړې ده د سره ګودر په سیمه کې چې کومه پوسته موږ بحث پر وکړي او 12 پولیس یې وژلي دي. اما عمر ځواک موږ ته چې پیښه تایید کړل دا یو ولته ته جګړه نه ده سوې، اما یو ولس پولیس د نه دی ویلي، خو موږ ته چې کوم منابع ویلي ولس پولیس وژل سوي دي ده یوازې پیښه تایید کړې ده. خدای رات کړه چې طالبانو ویلي چې موږ هلته جګړه کړې پوسته مې نیولې او دغونه پولیس مو وژلي.
ډېر مننه الیاس دایو په لشکرګاه کې ومردل چې د هلمند چارواکي وایي د هغې پیښه په اړه تحقیقات کوي چې یو پولیس خپل ترلاسو ډیر ملګري پکې وژلي دي. په پکتیا کې ځایي خلک او مدني فعالان شکایت لري چې په ولسوالیو کې د حکومت ولي چارې کمزوري او په نشت حساب دي. داود تپان نور جزئیات راکوي.
مننه صالح صاحب. لکه څنګه چې تا وویلې، تېره ورځ موږ د پولیسي جرګه کې د پکتیا د خلکو له استازو، د پکتیا ولایتي شورا له وکیلانو، مدني فعالانو سره خبرې وکړې. دوی ولسوالیو ته سفرونه کړي وو. په تېرو 15 ورځو کې دوی چې کوم سفرونه کړي، دوی ویل ملکي اداره یا ملکي خدمات په ولسوالیو کې لکه څارنوالي، محاکم، په اکثریت پکتیا 13 ولسوالیو کې درې یا څلور ملکي خدماتو نه برخمن دي. نورې ولسوالۍ ټول په مرکز کې اجرات کوي او خلک نه سي په اسانۍ سره په خپل سیمو کې هغه ډول خدمات ته لاسرسی نه لري لکه څنګه چې مرکزی حکومت او ولایتي ادارې ژمنه کړې وه د کال په سر کې چې دوی به لوړ تغیرات راولي. دوی وایي که چېرته یوازې په ولسوالۍ کې ولسوال او امنیت قمندان یا امنیت امیر موجود وي، دا به ونه شي کولای چې هغه ډول خلکو ته خدمات وړاندې کړي څومره لازمه ده. خلک په دې لارو کې ځي، د نامنۍ شکایت جنایتونه کوي. د پارلمان وکیل نواب منګل تیره ورځ وویل چې په جانخیلو کې په تېر کال کې سکوت شوی وه، د پنځو شپږو ورځو لپاره د طالبانو په لاس کې وه. هغه ولسوالۍ اوس هېڅ ډول ملکي خدمات نه لري، حتی یو ولسوال لري، نور کسان یې ټول په چمکنیو کې موجود دي او د چکمنیو نه هغه ولسوالۍ اداره کوي. چې د دې شکایت دا و که چېرته دا داسې پاتې کېږي، د حکومت مرکزي حکومت او ولایتي اداره په دې برخه کې اقدام ونه کړي، اکثریت ولسوالۍ د سکوت سره مخ کېدلی شي.
تپان صاحب، ولایتي ادارې تر اوسه پورې څه ویلي دي، د څه اقداماتو ژمنه یې کړې ده؟
مونږ د پکتیا والی زلمی ویسا سره په دې اړه خبرې کړې وې. هغه ژمنه کړې وه چې زه به په سرلی کې په ټولو ولسوالیو کې کوم بسونه چې خالي دي هغه به ډکوم، او خپلو ولسوالیو ته یې سفر کړی و. د دې ولسوالیو د وضعیت د لیدو په خاطر لاړ، خو د دې ژمنه دا وه چې دی به ټول معلومات د ولسوالیو په اړه د رسنیو له خبریالانو سره په یو خبري کنفرانس کې واضح کړي چې په ولسوالیو کې وضعیت څه و.
داود تپان و په پکتیا کې. تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. اوس به اسمت څاروان موږ له ساينسي پرمختګونو خبر کړي.
خبر یاست یو جاپانی څېړونکی بریالی شوی چې د غاښونو داسې کریم جوړ کړي چې د غاښونو په چولو او درزونو کې ننوځي او د غاښونو مینا ترمیموي. دا کریم ډېرې ګټې لري، تر ډېره د غاښ ډاکټر ته د تګ اړتیا کموي. ویل شوي چې دا کریم د غاښ ته مینا وظیفه اجرا کوي، خو توپیر یې دا دی چې دا کریم اوبلن دي او په اسانه د برس په وسیله د غاښونو مختلفو برخو ته رسیږي. د نورو کریمونو په شان د غاښونو د پاکولو او سپینولو کار هم ورکوي. د دغو کریمو مخترع وایي چې ممکن د دغو کریمو استعمال د غاښ ډاکټر ته د تګ اړتیا زیاته کم کړي. د دغو کریمو په ترکیب کې اپیټیټ هیدروکسی یا کریستالي کلسیم شامل دي. کله چې دا کریم پر غاښونو ووهل شي، پر غاښونو داسې ماده خپروي چې له درو دقیقو وروسته د غاښ پر مینان خلی او د غاښونو درزونه پټوي.
د افغانستان اجرایی ریاست وی هر هغه وا چې د تروریزم ملاتړ کوي باید فشارونه ور باندې زیات سي. تفصیل عباد الله حنانزی خبري.
د افغانستان اجرایی ریاست وی تروریزم د ټولو هیوادونو لپاره ګډ ګواښ دی او دغه پدیده د ملاتړ پر وړاندې نړیوال فشارونه ګټور کېدی شي. دغه ریاست د تروریزم پر ضد د لازمو اقداماتو په اړه پاکستان ته د مالی اقداماتو ډلې یا اف اے ټی اف له ګواښه هرکلی کوي او وایي چې په دې کې هیڅ شک نشته چې پاکستان له تروریستي ډلو څخه ملاتړ کوي. د اجرایی ریاست د ویان مرستیال امید میسم د سه شنبې پر ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دی وایي په دې کې هیڅ شک نشته. له بده مرغه د پاکستان حکومت له تروریستي ډلو ملاتړ کوي او تروریستي ډلې هلته پټنځایونه لري. د دې لپاره چې پاکستان حکومت د تروریزم له ملاتړه لاس واخلي، د فشارونو راوستل پرې یو ښه ګام دی. دغه څرګندونې وروسته له هغې مطرح کېږي چې د فوربس نشرې او د هند د اکونومیست ټایمز د راپورونو پر بنسټ د مالي اقداماتو ډلې پاکستان ته ګواښ کړی که چیرې تر راتلونکو دریو میاشتو پورې د تروریزم پر ضد لازم اقدامات ونه کړي، کېدای شي چې دغه هیواد د نړیوالې بانکدارۍ پر ممنوعه سیمې بدله شي. د راپور پر بنسټ د مالي اقداماتو ډلې له پاکستانه غوښتي چې د لازمو اقداماتو له لارې دا وښيي چې د جماعت الدعوه، جهش محمد او دوی ته اړوندو ډلو د تمویل لارې یې تړلې دي. د مالی اقداماتو ځانګړې ډله یو بین الدولتي سازمان دی چې د جیو هیوادونو په نوښت په 1999 کال کې د پیسو مینځلو سره د مبارزې لپاره پراختیایي سیاستونو ته په پام جوړ شو. د دغه ډلې دوه درنون شاګانې د اقتصادي او پراختیایي همکاریو په سازمان کې په پاریس کې دي. په اف اے ټی اف ټولنه کې 9 هیوادونه او 2 سازمانونه شامل دي او په دغه ټولنه کې هغه هیوادونه شامل دي چې د نړۍ د سترو مالي مرکزونو په توګه پیژندل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان تل د افغان چارواکو له لوري د طالبانو او تروریستي ډلو پر ملاتړ تورن شوي، هغه تورونه چې اسلام آباد تل رد کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون غړی علي کاظمي پاکستان ته د مالي اقداماتو ډلې ګواښ پر ځای بولي او وایي چې نړیوال هیوادونه د وخت په تیریدلو سره په دې پوهیږي چې د تروریزم اصلي ریښې په پاکستان کې دي.
ازمی فرصت حکومت افغانستان میتونه
دای بایل همدی فرصت افغانستان کولای شي چې د نړۍ نور هیوادونو لکه متحده ایالات، د ناتو غړي هیوادونو او همداراز د یو شمیر اسلامي هیوادونو پام راوګرځوي چې د افغانانو حقانيت ثابت شو او نړیوال دې نتیجې ته رسیږي چې پاکستان دوه مخې چلند کوي. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو کارپوه حمید عزیزی ازادي راډیو ته وویل که څه هم د مالی اقداماتو ډلې دغه فشارونه د افغانستان مسایلو پورې تړاو نه لري، خو افغان حکومت کولای شي چې د سولې او ثبات لپاره ترې د یو فرصت په توګه کار واخلي.
په پاکستان کې افغان سفیر وایي کنن چهارشنبه هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتک قانوني لارې خلاصې نسی. دا مسله به د ایکو سازمان د مشرانو په غونډه کې د پاکستان له صدر اعظم سره مطرح کړي. بل خو په اسلام آباد کې افغان سفیر وایي چې د سیمه ییز اقتصادي همکاري پراختیا د افغان حکومت مهم لومړیتوب دی. حضرت عمر زاخیلوال دا څرګندونه پرون په اسلام آباد کې د اقتصادي همکاري د سازمان د وزیرانو د شورا په 22مه غونډه کې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سعودي عربستان په جده ښار کې د تماس ډلې په خپله غونډه کې د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه کې له افغانستان سره د سیمې د هیوادونو پر صادقانه همکاري ټینګار وکړ. د 201 سیلاب قل اردو چارواکي وایي په کاپیسا کې د سولو په شاوخوا کې وسلول د روانو پوځي عملیاتو له کبله وژل سوي دي. روسي او چین د سوریې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو پریکړه لیک ویټو کړی دی. امریکایي چارواکو پرون ویلي د دغه هیواد دفاع وزارت هغه راپورونه څېړي چې پکښې ویل سوي د سوریې په عدلی ولایت کې د امریکا په یوه بمباری کې د القاعده شبکې دویمه درجه مشر وژل سوی دی. د سربیا په مرکزي برخه کې پرون د دوو چاودنو له کبله چې په یوه پوځي مرکز کې سوي یو تن وژل سوی او 25 نور ټپیان دي. د فرانسې د پولیسو یوه سرتیری د سې شمې په ورځ د دې هیواد د ولسمشر فرانسوا اولاند د وینا پر مهال په تیروتنه ډزې وکړې. د ایران، ترکیه او ځین نورو هیوادونو مشران په پاکستان کې د اقتصادي همکاریو د سازمان یا یوکو د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته رسیدلی دي. جزئیات له اجملان نوري.
نن اسلام آباد د اقتصادي همکاریو د سازمان یا یوکو د سرمشریزي کوربه دی. ویل کیږي چې د لسو هیوادونو مشران او یا استازي به په دې غونډه کې ګډون وکړي. په دې غونډه کې به د یوکو د سازمان د غړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او رفاه د پراختیا په اړه پلان نهایی شي. ترکیه، ایران او پاکستان په 1950 کال کې د یوکو د سازمان له بنسټ ایښودونکو څخه دي. د ایران ولسمشر حسن روحاني او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په هغه مشرانو کې شامل دي چې د یوکو په دې سرمشریزه کې په اسلام آباد کې ګډون کوي. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخیلوال به په غونډه کې د کابل استازي وي. چین به هم په غونډه کې د سارون کې په توګه ونډه ولري. همدارس پاکستاني چارواکي وایي ټاکل شوی چې د ترکمنستان، تاجکستان او آذربایجان ولسمشران، د قرغیزستان او قزاقستان صدر زمانه او د ازبکستان د صدر اعظم رستیال هم د یکو په دې سرمشریزه کې ګډون وکړي. ریپورټونه وایي چې د غونډې لپاره په اسلام آباد کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوی. د سې شنبې په ورځ د یکو د غړو هیوادونو یو شمېر وزیرانو او استادو په مقدماتي غونډه کې برخه لرله. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په ویلامی کې ویل د یکو د سازمان د وزیرانو شورا د یکو 2025 لرلید په نوم پلان تصویب کړو. د دې سازمان د غړو هیوادونو ترمنځ د سیمه ایز اقتصادي همکاري او شراکت پر ودې ټینګار وکړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال اعزاز احمد چودری د یکو سرمشریزه په سیمه کې د اقتصادي ودې او همکارۍ لپاره یو مهم چانس بللې او همدارنګه د پاکستان لپاره هم یو فرصت بللې چې وخی د هیواد د نړیوال صحنې څخه منځوي کړي نشي. اسلام آباد تیر کال اړ شو چې د سیمه ایز همکارۍ څو کانفرنسونه وروسته لاغې لغوه کړي چې دوو ګاونډو هیوادونو یې افغانستان او هندوستان په کې له ګډون ډډه وکړه. دا ځل هم پاکستان په داسې حال کې د سیمه ایز سوداګرۍ د پراختیا په اړه د یکو د سازمان د مشرانو د غونډې کوربتوب کوي چې د تیرو دوو اونۍ راهیسې د افغانستان سره نه یوازې د قانوني سوداګرۍ پر مخ دروازې تړلې، بلکې د عامو او هغه کسانو د تګ راتګ مخه یې هم نیولې چې پاکستان ته د سفر قانوني اسناد لري. سره د دې چې افغانستان د یکو سازمان غړیتوب لري، خو په اسلام آباد کې په دې سرمشریزه کې به په پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر زاخیلوال د افغان حکومت استازیتوب وکړي او له کابل لوړپوړي چارواکي پکې برخه نه لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سې شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د یکو د غړو هیوادونو د استازو له مقدماتي غونډې وروسته په یوې اعلامیه کې وویل په اسلام آباد کې افغان سفیر او د ولسمشر ځانګړي استازي حضرت عمر زاخیلوال د یکو د استازو په مقدماتي غونډه کې ډاډ ورکړی چې افغان حکومت په سیمه کې د اقتصادي ودې او اصول ثبات ټینګښت شمندې. خاغلی زاخیلوال پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه ویلي ک پاکستانی لوري د شمنې سره سم د چهارشنبې په ورځ هم له افغانستان سره تړلي بندرونه خلاص تکړل، نو د یکو په سرمشریزه کې به دا مسله د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره راپور تکړي.
سیسن لکنر په خپل پیغام کې لیکلي داعش ډلې په نرنګ ولسوالۍ کې هم نن سبا تحرکات پیل کړي دي. هیله ده چې دولت یې مخه ونیسي. ډاکټر رحمان شهید زاده له زابله: د پاکستان د مستبد نظام اوسنۍ کړنې د افغانستان په وړاندې له اسلامي مقرراتو او د موجوده نړیوالو کنوانسیونونو خلاف دي. خاري رحمت الله روحاني له هلمند: په نړۍ کې د افغانستان په اړه ډېر کنفرانسونه او غونډې وسوې، خو په افغانستان کې چا ګټه ونه لیده. عبدالزاهد نورانی له لغمانه: د پوهنې له وزارت څخه هیله لرو چې په ښوونځیو او پوهنتونونو کې مسلکي او تجربه کاره استادان په دنده وګماري. او د پکتیا له څمکنۍ ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر لیکلي: د دې ولایت د جانیخیل ولسوالۍ ځوانان وایي چې زموږ په ولسوالۍ کې دي د دارالمعلمین یوه څانګه د دایم لپاره فعاله وي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د کانګرس غړي غونډې ته په خپل اول وینا کې د امریکا د غشتلتیا او د داعش ډلې د ځپلو ژمنه وکړه. د امریکا ژغ له خبريال ایوب خاورین څخه می نور معلومات غوښتل.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د غړي غونډې ته وینا د دې څخه پیل کړه چې په امریکا کې د يهودانو ځینو هدیرو ته صدمه رسیدلې وه، یا خلکو قبرونه ورلنګ کړي وو، چې دا ډېر غلط کار ده. یعنی د هغوی سره خواخوږي وښودله. او هغه یو هندو مهاجر سي دلته په کنساس ایالت کې و، د یو سپین پوستې لخوا وژل شوی و، او نن هغه په دې باندې متهم وبلل شو، یعنی مجرم وبلل شو، په هغې باندې خوابدي ښکاره کړه. په هر صورت د په منځ کې یوه مهمه خبره دا وکړه چې په نړۍ باندې غږ وکړ چې زموږ سره د داعش یا د اسلامي دولت د ډلې په ورکولو کې چې د ځمکې له سره یې په دې کوره کې له منځه یوسو زموږ سره همکاري وکړي. یوه خبره دا وکړه. دوهمه مهمه ټکی د مهاجرت د قانون په اړه وویل چې په دغه کې اصلاحات باید حتمي راشي. اصلاحات حتمي دي. د مکسیکو سره دیوال به ډېر زر وایي، یو ډېر غښتلی دیوال، لکه چې ګریټ وال ورته وایي، هغه دیوال به وایي ډېر زر د جوړولو چارې پای پیل شي. هیڅ کله به وایي موږ داسې خلک راپرینوزو په دې هېواد کې. دلته بیا د رادیکال اسلام مرکزونه په دغه هېواد کې راته جوړ کړي. نور د دې ځای کورني مسایل هم په ډېرو وغږېدو، مثلا د اوباما کیر یا د اوباما د وخت د صحي بیمه چې د اوباما په وخت کې قانون توشیح شو او ډېر خلکو د هغه څخه ګټه واخیستله. البته د ډیموکراتانو په اند هغه ډېر ښه پلان ده. ده وویل چې دا موږ تحمیلی یو پلان ده چې ولس تحمیل کی چې باید اتمن واخلي. نو موږ وایي بیرته دا به زه ختموم. ځینې ښه شیانی پکې بیا موږ په بل پلان کې ځای په ځای کوو، خو دغه پلان چې په دې شکل ده د ځلمنځ وړم. هر څوک باید خود مختار وي چې هغه څه ډول صحي بیمه اخلي او خپلو پیسو یې اخلي چې څه ډول د چا په کار یې، او هر ایالت د خپل شرایطو په اساس باندې سی به مخال کوته.
بله، خاورین صاحب، د شغل ټرمپ د کاري مودې 40 ورځې کیږي. په دې موده کې د لګنو انتقادونو او جنجالونو سره هم مخامخ و. څه ویل کیږي چې دغه پلانونه د اوس تشریح کړي، آیا بشپړ به یې عملي کړی سي؟
د دې وینا یو هدف هم همدغه ده چې د دې دغه جنجالونه تي د دې باندې چې انتقادونه وسول په دې ورځو کې د هغې د مخنیوي لپاره، او د دې اقلا جمهوری ختون کی گوند ملاتړ دی لدان تر ولری پیدا کړی یا خپل کړی. ول تر اوسه پورې خود د جایی فرمانونو په دینو په اکثریت شیانو باندې د دواړو ګوندونو لوري مخالفتونه کیږي.
په واشنگتن ډی سی کې د امریکا ژغ خبريال ایوب خاورین وی چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د وینا په باب یې را سره خبرې کولې. د ازادي او اوریدونکو پروګرام د خبرونې په پاتې شیبو کې خبريږي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هیله ومني. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سرحدي لارو تړل هغه څه دي چې له څو ورځو راپدې خوا د نورو ستونزو ترڅنګ په دې وروستیو کې افغانان ډیر په تشویش او له ستونزو سره مخامخ کړي دي. نورې ستونزې هم داونه را رسېدلې دي، خو د دې لپاره چې ټولو ته وخت ورسیږي، د بیلګې په توګه به لومړی یو څو پیغامونه واورو چې خلکو د سپین بولدک او یا تورخم لري د تړلو له کبله راستولې دي.
السلام علیکم و رحمت الله. منی ګل فضلی ما د ننګرهار ولایت څخه د تورخم په اړه به دغه مره ووایم چې د تورخم بندېدل یا د نورو بندېدل دا د نړیوال قانون خلاف کار دی. باید نړیوال په دې خبره باندې غور وکړي. هغه افغانان چې هغې خوا ایسار دي، دې خوا کم پاکستانیان ایسار دي، هغې ته لارې خلاصې شي، نړیوال په دې کې مداخله وکړي تر څو دا مشکل دا ستونزه د افغانانو خلاصه شي. بله خبره دا چې هغه افغانان چې هلته زورول کېږي په قانوني اسناد پاسپورټ کارډ لرلو سره هغې نه دې پاکستان جدي مخنیوی وکړي. باید هغې ته زمینه سازي ونه کړي تر څو چې دغه خلکو زورونه وکړي او دغه افغانان د دغه هیواد نه لاس په سر نشي. مننه.
نمسکار آزادی ریڈیو ټول خبرونو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. نن مې عنایت صاحب د مشرتونو ننګرهار مرکز نه تاسو سره په تماس کې یم. دا چې د پاکستان او افغانستان په منځ کې لویه لاره پاکستان حکومت بنده کړې ده، دواړو غواړو ته خلکو ته سخت ستونزې پیدا کړې دي. زمونږ د پاکستان حکومت مرکزي ادارې نه هیله کوو چې که د افغانستان دا اړخه څوک نه پرېږدي پاکستان ته نه دي پرېږدي. هغه څوک چې پاکستان ته د دروازې لپاره کوي دي هلته د مسافرۍ کې ورځې سبا کوي او لارو ته بنده شوې ده. موږ چې خواست کوو چې باید دغه خلکو ته اجازه ورکړي او هغه د باډر ته راواړوي او لارو ته خلاص کړي کله چې په پاکستان کې دي اوسه. مننه.
السلام علیکم. زه بشر دوست د کندهار سره په تماس کې یم. دا پاکستان چې کومې دروازې تړلې دي وروره، دغه دروازو په باره کې چې دغه وروره د تاوان زموږ خلکو ته رسېږي، دغه پښتنو ته رسېږي، په دغه باره کې که زموږ مشران په هېڅ کوشش وکړي په دغه دروازه په باره کې. پاکستان خو دا کوشش کوي، پاکستان خو نړیوال ته دا ښیي چې زه سرحد چې کوم دی تدي په دغه باره کې دی د دې لپاره تړي چې و نړۍ ته ووایي چې مانا دغه زما سرحد دی، دغه مځکه دغه کوم ډیورنډ کرښه چې ده دغه پخیي. دغه مشران باید چې په دې کې ډېر جدي واوسي، په دې کې باید چې دوی کوشش وکړي. نن لسمه د تیسرا سروره دغه وګوري که د باډر باندې په سرحد باندې مسلمانان دې خوا ته هغه خوا ته ولاړ مریضان ټپیان ګور د خدای دنیا دلته پرته ده. نور وخت نه نیسم. د ازادي راډیو څخه مننه. خدای مو وس.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلام کوم. پاکستان سلامه. پاکستانیانو چې د سرخم دروازه بنده کړې د افغانانو په مخې تړلې د مریضانو په مخ باندې غواړو د افغانستان دولت نه چې کومې دي موږ دغه اوبه دي پاکستان ته همداسې غړیا وربهېږي، باید دوی دغسې اوبه بندې کړي پې. کله چې موږ په هغو اوبو بندې کړې نو هغو به هېڅکله هم د تورخم ګېټ بند نه کړي. وسلام.
السلام علیکم. زه صحت حنیفي د لغمان ولایت د مرکز نه تاسو سره په اړیکه کې یم. وره د نهو لس ورځو څخه د تورخم لار بند ده. موږ مهاجر چې په پېښور کې کورونه دي نو دلته منتظر په تورخم کې او تفراتی یو. نو د دولت د لوړ پوړو چارواکو څخه مې دا هیله ده د وزارت خارجه څخه چې دغه د لارې د خلاصولو په باره کې خبرې وکړي تر څو دا لار خلاصه شي. مریضان دي، معلولین دي، څوک مشکل لري، مریض دی، د چا کور په پاکستان کې مهاجر دی، په دغه خاطر باندې موږ د غټو ستونزو سره مخ یو. نو د رئیس جمهور څخه، د خارجه وزارت او د چارواکو څخه دا هیله ده چې دا لاره د ډیپلوماتیکو له لارو له وجې نه خلاصه کړي تر څو د خلکو مشکلات حل شي او دواړو ته پښتانه ولسونه په دې کړېږي. خو رادیو کې چې زما دا پیغام او چارواکو ته ورسوي.
مننه وروره. ستاسو او د نورو دوستانو پیغامونه مو واورېدل. د افغانستان حکومت هم لکه څنګه چې دوی وایي د دې ستونزې په وړاندې بې تفاوته نه دي پاتې شوي او هڅې روانې دي. لکه چې تاسو به هم اورېدلي وي، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې په نن او سبا کې به لږ تر لږه لومړی د ناروغانو او بیا وروسته د ټولو سوداګرو او عادي وګړو د تګ راتګ لپاره د لارې خلاصې سي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی اواز به واورو.
دی وی مونږ تر روسی بریده هڅه کوو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تګ راتګ عادي شي او تمه لرو. هغه ژمنه چې پاکستانی لوري له مونږ سره کړي چې ګواکې تر راتلونکو دوه ورځو به دغه ستونزه حل شي پوره شي.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې هڅې یې دوام لري او هیله یې ښودلې چې تر راتلونکو څو ورځو پورې به دا لار خلاصه سي. حضرت عمر زاخیلوال له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل
پاکستانی چارواکیو دغه پوله د دې اندېښنې له مخې تړلې وه چې وایي له افغانستانه وسلوال راوړي او په پاکستان کې دلته ترهګریز بریدونه کوي. څه فکر کوي د دوی د دې اندېښنې په اړه؟ څه وایي؟
او دا پوله که دا ځل بیا په بشپړه توګه پرانیستل سي، آیا افغان کډوال به دا ځل په ویزو باندې یوې بلې خواته تګ راتګ کوي که نه د پخوا غوندې به تلی راتلی سي؟
په هماغه پخواني شکل باندې چې رقمو په هماغه شکل به خلاصې شي. خو زما هیله دا ده چې غیر ضروري سفرونه د افغانستان نه کم شي. ما خپله نن په خپل بیان کې همدا ویلي دي، ځکه چې دا وضعیت دا رقم دی چې ډېر زیات مطمئن نه دی. نو زه نه غواړم چې زموږ هېوادوال دلته راشي او دلته د تنګسو سره مخ شي، د ستونزو سره مخ شي. د هغې نه ښه دا ده چې په چېرته ډېر زیات ضروري نه وي چې قطر سفر ونه کړي دې خواته.
په اسلام آباد کې د افغانستان استازي حضرت عمر زاخیلوال چې وایي د دوړو هیوادونو ترمنځ د لارو د خلاصېدو لپاره هلې ځلې روانې دي. تر یوې لنډې وقفې وروسته به د نورو دوستانو پیغامونو ته هم ورسو.
ازادي او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم وروره. زه د تخار د ولایت عبدالله خبرې کوم. دا وروره جان د ازادي راډیو کارکونکو ته سلام وایم. پس سلام وروره، د موږ راز اواز د لورې شي چارواکو ته ورسوي. شپږ میاشتې کېږي وروره د شهیدانو ماشینې نه دي ورکړې. دا موږ ماشینې وروره راکړي، موږ د اقتصادي ستونزو سره مخ یو. نو دغه زما اواز راک به ورسوي وروره. که دا نه وي نو دا د شهیدانو وارثین راټول شي. په افغانستان کې دا نه وي، موږ به هره څوک نه اورو. موږ د خوار غریب ناره وو چې هره څوک نه اورو. نمور مظاهری وک بیا بلار بند کو نو دا حکومت ګل نه کوي. نو موږ زموږ مجبور کیږو. نو دا اوس موږ ماشونه شپه نه کیږي بند کړی دی وروره. در به در ګرځي شوې زمې د کار نه سر وزګار نه سر اصل مست چاره وک پر کوم ولاسو څه خیر په سر کو دا وګړ شروع د نور د ملمانی کی د ازادي راځو خو به سر وک دي. اصل په موږ کې وسه اصل ته مشکلات څه وجه ده څنګه چې هیله ته چې موږ راځي مست دا سيزلم کی وروره. وکړه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
بله سلام علیکم. زما ازادي راډیو ته دا پیغام دی، ځکه چې دی د همدغه ورځ لمانځي نه د پولیسو په دې پر ځای دي نوره داسې همکاري د دوی د اولادونو سره وکړي، یا په خارج کې یا په داخل کې د دوی د علم د تعلیم د تربیې زمینه دې ورته مساعده کړي. ځکه د لمانځلو ورځې هېڅ په درد نه خوري چې دوی په خپل منځ کې سره لمانځي. نور هم په اولادو نور کم کومک وڅه یې نهشته، هم بس داسې خالي په لمانځنه باندې دوی بسه کوي. ځکه اوغو قرباني ورکړې ده، د اوغو اولادونه بی سرپرست بی علم بی تعلیم بی تربیه دی زکه بگم دا کوشش وکړم زما هم دا پیغام دی مننه بسترم
مننه خوري استاسو له پیغام څخه لکه چې تاسو هم په خپل خبرو کې یادونه وکړه پرون د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو ورځ په ټول افغانستان کې ولمنځل سو او په دې مراسمو کې ولسمشر اشرف غني په کابل کې د افغان ځواکونو د ستاینې ترڅنګ په جګړو کې د وژل سوي ځواکونو له کورنیو سره د شاوخوا 28 میلیون افغانیو مرسته اعلان کړه نو په دې هیله چې دغه مرسته ژر تر ژره حقدار کورنیو ته ورسیږي او بیا هم افغان چارواکو استاسو د ژغ او غوښتنې اوریدل وی او اقدام وکړي ورته پیغامونه تا و بورو چیز موږ یو بل دوست پیغام راستول خو خپل نوم او ځای نه ده شوتلی شکایت پی وورو
ما پیغام دی د افغانستان حکومت ته چې کم کډوال د پاکستان څخه واوري هغه ته دې کار زمينه برابر کړي دته چې دی ډیر سړي او ډیر تکلیفونه پاکستان کې غړلې دي او پاکستان حکومت دې ډیر زو ویلي دی والسلام
السلام علیکم زه دې بشود ولو سوالی نه او جن شهرزاد او سره په تماس کې روړ دلته په سما د بیسرو وسادي د سمرخېلو په لیسه کې عمومي ستونزې موږ دغه د چې ماشومان ته خزینه استادان نشته نو ډیر مشکل دی یو دوه دانې راغلي وي چې هغه مدیر صاحب چې څه ستونزې او سره لره هغه بیرته رخصت کړي او هغه استادان د صحیح نه وي په تعلیم کچه کمه وه نو وزارت معرف نه د ننګرهار کوم ریاست چې د معرف د نغواړو چې د سمرخېلو لیسې کې ډېر زیات ماشومان دي او ماشومان دي نو هغې لپاره خزینه استادان راولېږي مونږ ته نو ډېر زیات مشکل دی مونږ ته باید چې دغه مشکل حل شي
الو السلام علیکم زه د ازادۍ راډیو کارکونکو سلامونه وایم او پښتو سلام دا پیغام پیژنم د هلمند ولایت څخه یو شاګرد خبرې کوم چې د هلمند په ولایت په مکتبو کې سبقان نشته معلمان ټول دوه درې ورځې تیل لري نمرې اخیستې دي ماشین اخلي درس دسته د پوهنې د ماریا پرایس دې دا سم کار نه کوي بس یوه د تعلیمي نصاب کچه ډیره چې د هیڅ چا نه کوښښیان دي او راځي درس وته موضوع راځي هیڅ چا نهسته درس نهسته معلمان نه راځي درس نهسته
سلام 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 افغانستان محترم اشرف غنی صاحب ته ورسی هر از داد محترم اشرف غنی صاحب په 2014 میلادی کال کې دا اعلان وکړو چې ماجر د ټول افغانستان ته راشي او د ماجر کارتون والا سره چې کوم مرسته کیږي هم هر از مرسته د بغیر کارت والا سره هم وشي دا اعلان ما د ازادۍ رادیو نه اوریدلې وو نو موږ پاکستان له په درېم تاریخ د نهمې میاشتې په 2014 میلادی کال کې چې تورخم ته رالو تورخم کې دفتر والا زموږ نمونه ولیکل او یو مرسته موږ سره ونه کړله او کاغذ هم بارډر پاس را نکړلو تش لاس کابل ته په دیجی نه کرالو نو زموږ ماشومان به خنې نو د لوګې نو د مریستیا نه مړ کیږي د دې مسولیت به چا په غاړه وي د ماجرین وزارت له ورغلې ما ریاست له ورغلې ما هغه رانه بارډر پاس واړي بارډر پاس یې موږ له په تورخم کې را کړی نه دی هلته چې ورشو بارډر پاس ته پوز کوو په تورخم کې وایي د جلال آباد والی صاحب بند کړی دي بارډر پاسونه هغه بند کړی دي نو هغه چې بارډر پاسونه بند کړی دي نو دا خلک بیا څنګه دا خلک څه وکړي دا بیا د دې د لوږې نه او د تنګ دغه نه چې مړه شي د مدرسیا نه مړه شي د یخنۍ نه مړه شي د دې مسؤلیت به د چا په غاړه وي نو محترم د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته زما عرض دی چې زما آواز دی او زما عرض دی محترم اشرف غنی صاحب ته ورسئ چې د دې غم وخوري د دې مسؤلیت به د هغه په غاړه وي موږ بیا د دې مسؤلیت موږ ته هر څه نقصان ورسېد د دې تپوسو بیا د هغه نه موږ کوو نو مهرباني دې وکړي او زمونږ خبر دې واخلي وسلام
عبدالرحمن رحیمی د کندهار ولایت څخه خپلې نیکی هیلې او احترامات تاسو د ازادي راډیو کارکونکو او ټول افغان ولس ته وړاندې کوم تاسو له سلامه لکه څنګه چې موږ او تاسو خبر یو او نړیواله ټولنه هم په دې باور ده چې په افغانستان کې په پراخه پیمانه فساد روان دی رشوت اخیستنه روانه ده دا هر څوک مني او هر چا ته معلوم دی زما په فکر زه څو حل لارې ورته لرم چې حل لارې څه شي د زه وایم چې د یوې خوا د مسجد ملا امامان د فساد په وړاندې د رشوت په اړوند د اسلام نظر څرګندونې وکړي عامه پوهاوی جوړ سوار کول سي او بل درستنوی تغوالم چی دی علماء را دعوت کری او درستنوی دلاری در رشوت و اختلاس در حراموالی در اسلام لنظر و رغیجی او د افغان حکومت څخه غواړم چې هغه څوک چې په فساد کې ښکیل دي مجازات کړي او په زمن کې یو تقاضا د افغان حکومت بالخصوص د جمهور رئیس څخه دا لرم چې د مامورینو معاش لوړ کړي. اکثره دا بهانه لټوي چې زموږ معاش کم دي نو په لحاظ دا فساد کوو. او بل مې سوال د ولسمشر څخه او د هغو ارګانو څخه دا دی چې معاش مامورینو ته ټاکلی دي چې دوی د کم سنجن پر اساس دغه معاش دوی ته ټاکلی دي چې زور یې په کلي ډول ترام او بېچاره ولس خېږي. وسلام.
السلام علیکم. جوړه بخیر طبیعت ښه ده. موږ ښاغلی رئیس جمهور ته دا سلامونه وایو چې دلته ډېر افغانیان په ایران کښې یو. موږ له ایرانه چې خاړې کړې ویل دلته په ایران کښې افغانیان کیزن کیزن کارونه کوي. ولې دې موږ په غور باندې یو کار نه کوي؟
السلام علیکم. زه الله نظر خبرې کوم د جلال آباد نه. زه د دې حکومت نه دا غواړم چې کوم هغه پخواني لس کاله مخکې کډوال راستنه شوي دي او قانوني پیسې په بانکونو کښې داخل کړي دي او اویزونه لري هغې افغانانو ته ولې دا نمرې نه ورکول کېږي چې ټولو ځنه په غصب او په غلا باندې هغه شولې او د هغې حقونه د هغې خلکو ته ولې نه رسېږي چې بچي بې سرنوټه ګرځي؟ قانوني پیسې په حکومت کښې جمع کړي او ویزونه لري د لس کالو مخکې چې په جلال آباد کښې کوم دوه ښارګوړي تقسیم شوي. دا حکومت د هغې پوښتنه او د هغې پوښتنه ولې نه کوي؟ سلام.
ہلو السلام علیکم. زه د فراه ولایت د بلستان ولسوالۍ ته خبره کوم. دغه افغان ټیلیکام پیسیګانې چې دي دغه شبکې خرابې دي. انجینران ته زنګ و کابل والا ته لشکرګاه والا ته هرات والا ته یو نه راجسمیې نو دا زموږ په ته دا زموږ پیغام ورسوي. السلام علیکم.
بریا السلام علیکم. محمد قاسم ځواک یم د هلمند ولایت سره ستاسو اړیکه یم. د ولسمشر څخه مې دا غوښتنه ده چې په هلمند کښې جګړه ودروي ځکه طالبان خلک د سپر په توګه کاروي او حکومت یې په توپونه ولي. د حکومت څخه مې په جدي ډول غوښتنه ده چې د هلمند ولایت جګړې ته زیاته پاملرنه وکړي ځکه چې د هلمند خلک ډېر د جګړې څخه ستړي دي او نشي کولی چې نور جګړې ته تمه وکړي. نو د ولسمشر څخه مې په جدي توګه غوښتنه ده چې د هلمند جګړې ته دی د پای ټکې ښي دي. وسله محمد قاسم
زه له زابل ولایت خانشلفغان ولسوالۍ نه مهاجر حکمت خبره کوم. نو دا والد صاحب زمونږ والد صاحب او دا نور لوړپړي چارواکي هېڅ په نامه خبرې بس وایي د داعش په ضد موږ عملیات وکړل. هغه اوس هم په پراخه توګه سره په زابل ولایت کښې خاک افغان ولسوالۍ د چوپان ولسوالۍ او پراخه توګه سره معسکرونه جوړ کړي دي او په پراخه توګه سره ګرځي. هېڅ عملیات یې نه دي کړي دي د داعش پر خلاف باندې. نو موږ له ازادي راډیو نه دغه هیله ده چې دغه زموږ پیغام خپور کړي. وسلام.
السلام علیکم. زه ارفان لوګر نه خبرې کوم. د ما پیغام دغه شی ده چې د سعودي سفارت را میلمه کوي د افغانانو پوښتنه ترې وکړي چې د افغانانو د مسافرو کارونه یې څه رقم کړل. دغه د ما غوښتنه ده. دلته ځینو مسافرو پاسپورټونه دلته دي چې دا په کومه لار خلک ور ولېږي دغه را میلمه کوي چې خلک غوښتنه ترې وکړي چې دا کار کېږي که نه کېږي. دا د افغانانو غم یې وخوړ او که یې ونه خوړ. نور وسلام په مخم ښه.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته اول سلامونه وایم. د روزګان ولایت د شهید اساس ولسوالۍ نه در سره په تماس کښې یم. زه هم شمسلام نومېږم. دا مې پیغام دی چې محمد اشرف غني ته مې دا پیغام دی چې دغه د اوشي ولسوالۍ د شهید اساس ولسوالۍ کښې یو څو کسه اردو کښېنولي دي. ملکیان یې ډېر زیات تذاب کړي خپل کښتو ته نه شي ورتلی. ټولې علاقې د مجاهدینو په لاس کښې دي. نو د ده ته مې دا غوښتنه ده چې دغه هم د ده ازادي ته بوځي.
وسلام. سلامونه د ازادي راډیو کارکوونکو ته ټولو ته وړاندې کوم. دا یو سلام. موږ دوی ټولو داسې چغې وو چې د افغانستان په ادارو کښې فساد فساد ایا دا فساد څوک وي؟ فساد چې د راډیو له لارې یې موږ اورو که د ښاروال درته نیولې ده یو پولیس ته ده یو ترافیکه ته چې پوښتنه وکړي وایه فساد شته. دغه څوک نشته چې دا فساد معلوم کړي. زه ستاسو سره دا هیله کوم چې په انسانانو کښې خو نشته نو د دوی دغه ته وګورې. دا ستاسو د راډیو د لارې څخه هیله کوم چې سپیریانو سره یو مصاحبه کته چې بل څوک خو موږ نه لرو چې چار سفر یا پوښتنه وکړي یا سوال وکړي. شاید چې دا زموږ وطن ته دا پیریان لیدلي کروندو کې په تاسو د دوی څخه پوښتنه وکړي دا فساد په دغه کې. شاید چې دوی حال درکړي
وعلیکم السلام. دوست استاسو پیغام مخبر کی د ټولو اوریدونکو ستونزې چارواکو ته رسو او د چارواکو د جدي اقداماتو په هیله به د خبرونه پای ته ورسوم. بیا هم مشت زنګ وخی خپل ستونزې را ته وایست. ازادي رادیو یې تر مسؤلین رسوي. البته دا یادونه کوم چې د خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي بلکې ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.